द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا د وډا سره نه نیم ساعت خبري خبرونه درته وړاندې کیږي. د دوشنبه یا ګل ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې څلورمه نیټه ده. پاکستان کې د سهار 8:30 سوې دي. افغانستان کې 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د شپې 8:30 سوې دي. د اتوار ورځ او د مارچ درېمه نیټه ده. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړیم. په قطر کې د امریکایي استازو او افغان طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه روانو خبرو اترو په اړه افغان طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي په خبرې مزه په مزه یا سوکا سوکا وړاندې روانې دي. او په افغانستان او د پاکستان په بلوچستان ایالت او خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د واورې او بارانونو او سیلابونو له وجې څخه خلکو ته درند زیان رسېدلی. افغانستان کې نږدې 6 او بلوچستان کې نږدې 6 تنه مړه سوي دي. او د شام په باغو سیمه کې د امریکا ملاتړ وسله والو او داعش تر منځ جګړه په دویم ورځ لا هم دوام درلوده. او اوس د خبرونو تفصیلات. د اتوار یک شنبه په ورځ افغان طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي په قطر کې د امریکایي استازو سره افغانستان سولې په اړه خبرې اترې سوکا سوکا یا رو رو روانې دي. په اعلامیه کې ویل سوي د سولې موضوع ډېره اساس او مهمه ده، ځکه هم خبرې په محتاط ډول مخ په وړاندې ځي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د قطر د روانو خبرو دوه ورځنۍ ځنډ وړاندې هیله څرګنده کړې وه چې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. خلیل زاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د قطر د خبرو ترڅنګ په کابل کې د یو ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ شوی چې له طالبانو بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیل زاد په وروستیو څو اونیو کې افغانستان د ګاونډي او سیمه ییز هیوادونو پاکستان، ایران، چین، ترکی او روس سفرونه هم وکړل چې مقصد یې له افغانستان ای افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول وه. د طالبانو یو اعلامیه کې ویل سوي په مذاکراتو کې د دوو موضوعګانو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د چاپزه د افغانستان خاوره نه استعمالولو په جزئیاتو خبرې کیږي. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا مے د اتوار یک شنبه په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې. د تیریسا مے د دفتر ویلي چې په دې خبرو کې میرمن د ټولو ترهګرو ډلو په ضد د پاکستان د ګام او اوچتولو په اهمیت ټینګار کړی. د وروسته له هغې چې په هندي کشمیر کې یو درنه ځانمرګي چاودنه وسوه چې نږدې 30 هندي ملیشا عسکر پکې ووژل سو. هند او پاکستان له یو بل سره د جګړې په پله ودرېدل. د هغې ذمهداري جیش محمد ډلې په غاړه واخیسته. هند په پاکستان تور لګولی چې جیش محمد ډلې ته ځای ورکړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. په افغانستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو په لویه کچه زیان اړولی او چارواکي وایي یوازې په کندهار ولایت کې لږ تر لږه 6 کسان د سیلابونو له امله مړه سوي او په زرګونو کورونه اوبه وړې. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم رسنوی ته ویلي په مړه سوو کسانو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. هم دغه ډول د پاکستان قبایلي ضلعو او د بلوچستان په زیاتره سیمو کې درنې بارانونه او واورې سوي. بلوچستان ایالت کې د پیړمې چارواکو لخوا ویل سوي چې د واورې او د سیلابونو له وجو نږدې 6 تنه مړه سوي دي او 15 څخه زیات خلک ژوبل سوي هم دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې څخه یو شمیر لارې هم تړلې وې. او د شام په باغو سیمه کې د امریکا ملاتړې وسله وال او داعش تر منځ جګړه تېره ورځ هم دوام درلوده او داعش وسله وال د موټر بمې چاودنو او د انسانانو د ډال په توګه د کارولو څخه کار اخلي. تېره ورځ په سوشل میډیا چول سوي ویډیوګانو کې د شام جمهوري عسکر چې ورته د امریکا مرسته ترلاسه ده د شام په شمال ختیځ برخه کې د موجود دغه کلی باندې ډزې کولو ښکاره کیږي. باغوز کلی زه هوا کې تور دود یا لوګي د لرې په نظر راځي. د شام جمهوري عسکرو ویان مصطفی بالی په خپل ټویټ پاڼه لیکلي اتلافي عسکرو د داعش یو شمیر د بمونو ډکې موټرې په هوایي بمباری کې تباه کړې. د دوی وای چې هغه موټر چې د دوی اړخ تر روانې وي د دوی وسلوالو تبا کړې. امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف چارواکو د دغه خبرو پخلی کړی. وایس اف امریکا ته ویلی چې جګړه انتهایي خونړۍ سوې ځکه جنګي جازونو د لارې د بمونو د بمبارۍ لپاره غوښتنه وسوه، خو د دوی اندېښنې څرګندې کړې چې دغلته یو شمېر هغه خلک هم جګړه کې دي چې په جګړه کې موجود نه دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږ یاست، سارنې نیم ساعت خبري خبرونه ده. را سره ملګری اوسېږئ. د خبرو رو تفصیلات وروسته اوس تاسو ته هم په دې موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو. لومړی راپور هم د افغانستان د سولې په اړه، چېرته چې په قطر کې د امریکا استازو او افغان طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې روانې دي. او افغان طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې خبرې سوکه سوکه یا رو رو مخ په وړاندې روانې دي. شعیب زاده نور تفصیلات راکوي.
په قطر کې د افغان طالبانو امریکایي استادو ترمنځ د افغان سولې د خبرو اترو په اړه افغان طالبانو د اتوار یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دغه خبرې اترې په مزه مزه روانې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په مذاکراتو کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د چا پر ضد د نه استعمالولو په جزئیاتو خبرې لا هم روانې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د جنوري په میاشت کې پر همدغه دوه موضوعګانو د طالب استادو سره خبرې کړې وې. طالبانو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګنې په قطر کې پر روانو خبرو کې کومه لوزنامه شوې ده. د طالبانو اعلامیه زیاتی سره دی چې مذاکرات روان دي، خو لا تر اوسه پورې په کومه مسوده اتفاق نه دی شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د روانو خبرو د دوه ورځو ځنډ مخکې هیله څرګند کړې وه چې خبرې مثبت لوري ته روانې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د قطر د خبرو تر څنګ په کابل کې د یو ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ شوی چې د طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، چین، ترکی او روس سفرونه هم کړي چې مقصد یې د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول وو. خو طالبانو لا هم تر اوسه د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه رضامندي نه ده ښکاره کړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي د امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت سره د مذاکراتو ایجنډا شامله نه ده. په قطر کې د افغان طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو دی چې د زلمی خلیلزاد او طالب استادو ترمنځ د فروری په شپږشتمه اپیل شوي وې. د دې مخکې په تیرو مذاکراتو کې هم دواړه خواوو په دې اړه خبرې کړې وې. خلیلزاد ویلي و چې په تیرو مذاکراتو هم په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد وړاندې هیله ښودلې وه چې د افغانستان د ټاکنو پورې به د طالبانو سره د سولې تړون وشي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا وړاندې کوو. تاسو وړاندې د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې د روانو خبرو په اړه تفصیلات واوریدي. هم تاسو ته اوس وړاندې کوو چې په پاکستان کې څېړونکي د دې خبرو په اړه څېړنه کوي. احسان محمد خان تفصیلات راکوي.
په قطر کې د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې پلاوی او د طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه سرچینې وای په خبرو کې پرمختګ شوه چې په نتیجه کې د سولې تړون یو مسوده لاسلیک کېدو تمه هم پیدا شوه. په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان وای تر دې دمه چې د سولې په لړ کې دغه د یو مسودې د لیک ناتایید راپورونه سرګن شوي، خو دی وای دغه سره سره افغان دولت له لوري د خپل سیاسي ډلو او نورو طبقو د استازو نمونه هم غوښتل شوي چې دوی به د افغان ملي ټیم په حیث د سولې په خبرو کې برخه اخلي. طاهر خان وای د دې سرګندېږي چې دواړه غاړې کومې مسودې په اکله موافقه شوي، خو دی وای په دغه هر څه کې د افغانستان خوخه ډیره مهمه ګڼي.
دا یو ښه او هم دا پرمختګ دی، خو اوس زما خیر ټول هغه بنا چې دا د دې پرمختګ یا د یو ممکنه د هوکړې یا د یو معاهدې موافقې تړون هغه دا ده چې افغانستان څه وایي، ځکه د افغانستان د رضا نه د افغانستان پاغې باندې د اتفاق نه ګمان زنه کوم که هغه نه وي نو بیا به شیان پرمخ لاړ شي. نو اوبه کتی شي چې څه کېږي، ځکه نن هم موږ داسې د کتر نه اورېدلې دي خبرې نن هم دوام لري که نن څه پریکړه فیصلې ته ورسېدل خو دغه به یو ښه پرمختګ وي، که ونه رسېدل نو کېدای شي خبرې پسې جاري وي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د خبرو هغه پروسه روانه ده، هغه لکه هغه ماته نه ده، هغه ودرېدلې نه ده.
د امریکایي پلاوي او افغان طالبانو ترمنځ چې په قطر کې د خبرو اترو دغه پنځم پړاو دی چې د فروری په 15مه نیټه روان شوی، خو د دوه ورځو د دمې یا ځنډ وروسته د خالي ورځې بیا یو وارې خبرې روانې شوې دي. په دغه خبرو اترو کې چې د افغان طالبانو لخوا اوربند د امریکایي ځواکونو په 15 کلونو کې د افغانستان څخه بیرته تلل، د طالبانو له لوري د القاعده او داعش ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې مرسته ترسره کول، او د افغان دولت سره د طالبانو نیغ په نیغه خبرې روانول هغه مهم ټکی دی چې تر اوسه د دواړو غاړو د توجه مرکز ګرځېدلی. د عالمی اړیکو څېړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي د دغه پرمختګ څخه ځنې تمې هم راپیدا شوي، خو د په وینا تر ټولو مهمه خبره به دا وي چې افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړۍ روانه کړی شي.
نمونه وختي چې خبرو اترو کې به څوک شاملېږي، نو آیا دې دا مطلب شو چې طالبان دې ته رضا شول؟ دا یې دي خو هم اشاره کېږي چې افغان حکومت سره او دا د حکومت سره چې افغانستان کې کوم نظام جوړ کړی شوی دی چې کوم قید انتخابات کېږي، هغه کې حکومت کېږي مخالف دي واده دي موجوده نظام سړي کې دا روان دي. نو هغه خلکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه بس شکل علي آیا هغه خوات پر مخکې کیږي، نو دا به اوس ګورو چې اخوا ته خبره څنګه روانه ده، خو آیا اخوا خبرې کیږي نو زه ګڼم چې دا به یو ښه پیشرفت وي.
سیړونکي وایي د افغان دولت لخوا د سولې خبرو اترو دپاره د بین الافغاني ټیم جوړونې او نمونو غوښتل خپله افغان ملي دریز نور هم مضبوطوي، او دغه بین الافغاني ډله کې چې د سیاسي ډلو په شمول د هر افغان طبقې استازي به ګډون کوي. د دې سره به د افغانستان دننه په جمهوري نظام کې نور هم پوخواله ولیدې شي چې دغه د افغانستان د ولس په ګټه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
اوریدونکو، وایس آف امریکا چې وده خپرونه دوام لري، هم اوس تاسو ته په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو او بیا د بلوچستان ایالت تر څنګ د افغانستان هم د موسم حال درته وړاندې کوو. چیرته چې درنه بارانونه او په بلوچستان کې زیاتره سیمو کې واوره هم ډیره زیاته واوره شوې ده او سیلابونه هم راغلي. د چارواکو تر مخه نږدې شپږتنه په دې کې مړه سوي هم دي. همدغه ډول افغانستان څخه خبرونه راغلي چې کندهار ولایت کې شل تنه هم د بارانونو او د سیلابونو له کبله مړه سوي دي. نور تفصیلات تاسو ته ما وښودل په راپور کې لرو.
په قبایلی زیلو وزیرستان او کورما کې د تیر جمعې د ورځې راهسې واوري ورېدو ځایي خلک د سختو ستونزو سره مخامخ کړي او د افغانستان سره د خرلاچی او انګور اډې لارې هم د واورو له امله بندې پرتې دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو ویلي د بجلی نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې دي او لارې د واورو ډکې دي. په وانا بازار کې لسیزې وروسته واورې شوې دي. د واورو او بارانونو له امله د تاوانونو او خطو اندېښنې څرګندې شوې، خو په سمدستي ډول لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. بل لور ته په کورما کې د واورو له امله خلک د اوبو، بجلی او خوراک څخه د ستونزو سره مخ شوي او وایي غټه مسله په علاقه د لیونو سپو سیوا کېدل رامخې ته شوي دي. که څوک لیونی سپي چیچي نو هغې دپاره بیا په روغتونونو کې د ویانې نشته. د ترڅنګ په کورما کې د خرلاچی او په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډې لاره چې د افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي هغه هم د واورو له امله بندې پرتې دي. د ټانک مرستیال کمشنر شاروخ خان وایي د ټانک شمال لویدیځ وټسپون یونین کونسل کې باراني سیلاب راغلی، فصلونه اغیزمن کړي او امدادي ټیمونه سیمې ته ورغلي. په قبایلي او نیم قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته یې 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. بل لور ته د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د چارواکو په وینا 4 فوټه واوره شوې. په قلعه عبدالله او نورو سیمو کې باراني سیلابونه راغلي او لارې یې وړې دي. ځایي خلکو ویلي د زیارت او کوټې لاره واورې بنده کړې، خلک د ستونزو سره مخ دي، وایي ګیس نشته. په قلعه عبدالله انوشکي کې بارانونو سیلابونه لارې وړي. په نصیر آباد او مکران ډویژن کې هم د کورونو د دیوالونو نړېدو خبرونه مخې ته راغلي او لارې یې وړي دي. د بلوچستان سیلاب ځپلې سیمو کې د پاکستان پوز د امداد او مرستو عملیات شروع کړي دي. د پاکستان پوز د عامو اړیکو څانګې ISPR تر مخه په سیلاب ځپلې سیمو کې ګیرو خلکو وستو لپاره د پوز هلیکاپټرونه مرستې اغېستې کیږي او په مکران، لزبیلا او د صوبې نورو سیمو کې امدادي کیمپونه پر ځای کړي شوي دي. په افغانستان کې روانو بارانونو او سیلابونو په لویه کچه زیانونه اړولي او چارواکي وایي یوازې په کندهار ولایت کې لږ تر لږه 40 کسان د سیلابونو له امله مړه شوي او په زرګونو کورونه اوبو لاهو کړي دي. کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم مطبوعاتو ته ویلي په مړو شوو کسانو کې 3 ماشومان او ښځې هم شامل دي. د بارانونو او د سیلابي اوبو د شدت له امله د کابل او کندهار لویه لاره هم د ټرافیک لپاره تړل شوې ده چې له امله په سلګونو مسافر په غزنی او زابل ولایتونو کې د لویې لارې په سر بند پاتې شوې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس اف امریکا جو ودا سارنی خبری خبرونی تستا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. سو شیبو کې به هم زموږ خبرونی پای ته رسیږي. بیا به هم په دغه سپو تاسو د ماشال رادیو خبرونی اوري. بیا به د پاکستان په وخت د مازیګر 6 بجې او افغانستان په وخت 5:30 بجې واره بیا د دوه همکاران ستاسو په لور راځي. اوس تاسو ته یو نړیوال راپور لرو چې د شام په باغو سیمه کې د امریکا ملاتړ وسلوال او داعش ترمنځ جګړه لیا تیر ورځ هم دوام درلوده. د شام باغو سیمه هغه سیمه ده چې ولکېږي یوازنۍ هغه سیمه چې د داعش خلافت یا تر ولکې لاندې ده. تفصیلات نور اشفاق مومن وړاندې کوي.
د شام په بغو سیمه کې د امریکا ملاتړي وسلوالو او داعش ترمنځ جګړې پرون په 2 ورځ هم دوام وکړ. د داعش وسلوال د موټر بمی چاودنو او د انسانانو د ډال په توګه د کارولو څخه کار اخلي. تیر ورځ په سوشل میډیا اچول شوو ویډیوګانو کې د شام جمهوریت عسکرو چې ورته د امریکا مرسته حاصله ده د شام په شمال ختیځ برخه کې موجود دغه کلی باندې په ډزو کولو خودل شوې دي. د بغوس کلی نه هوا کې تور لوګي د لری په نظر راځي. د شام جمهوریت عسکرو وسلواله ډلې وایان مصطفی بالی په خپل ټویټ ویب پاڼه لیکي، ائتلافي عسکرو د داعش یو شمیر د بمونو ډکه موټرې په هوایي بمبار کې تباه کړې دي. دی وایي هغه موټرې چې د دوی اړخته ور روانې وي د دوی وسلوالو تباه کړې. د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف چارواکي د دغه خبرونو پخلی کوي او وایس اف امریکا ته وایي چې جګړه انتهایی خونړۍ شوې او ځکه د جنگي جازونو د لارې د بمبار لپاره غوښتنه وشوه، خو دوی اندېښنې څرګند کړې چې دغلته یو شمېر هغه خلک چې جګړه کې نه دي شامل هم ګیر شوي دي. د ائتلاف وایان کرنل شان راین وایي چې دوی یقین دی چې د داعش وسلوال عام خلک د ډال په توګه کاروي، کوم چې د جګړې د قانون بیخي څرګنده سرغړونه ده. د داعش لخوا د عامو خلکو کارولو کار دا اول ځل نه دی، خو د شام جمهوري عسکرو په نوم د وسلوالو ډلې د دغې تردید کوي او وایي چې دوی به د داعش آخري ځای څخه د ختمولو آخري عملیات هغه وخت شروع کوي تر څو چې د دغه کلي نه عام خلک د وتلو دوی په مکمله توګه پخلی نه وي کړی. د شام جمهوري عسکرو د وروستۍ حملې نه وړاندې، کومه چې د جمعې په ورځ شوې وه، تر دیارلس زرو پورې عام خلک د بغوز کلي نه راویستل شوي وو. د ملګرو ملتونو تر مخه دغو کې 90% ښځې او ماشومان وو، چې پکې د ماشومانو ځینې عمرونه د 15 کالو نه کم وو او د خوراک د نشتوالي سره مخ وو. د شام جمهوري عسکرو سره نږدې ځینې زرایو وایس اف امریکا ته ویلي، تر زیارت ورځې پورې کله چې دوی د بغوز کلي نه راوتل نو په سوونو خلک نور هم دغلته پاتې وو. د شام جمهوري عسکر شک کوي چې ګنې پاتې ټول وسلوال دي او د دوی سره جګړه کې بوخت دي. د جمهوري عسکرو وایان دي للوا عبدالله وایس اف امریکا ته ویلي چې په بغوز کلي کې پاتې کسانو کې عام خلک نشته، نو اوس ډیر لږ وخت کې به دوی په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. دا وایي چې د جمعې په ورځ آخري وخت کې سخته جګړه شوې. د شام جمهوري وسلوالو تر 15,000 پورې وسلوالو د جمعې په ورځ د داعش پر ضد دغه کلي باندې آخري عملیات شروع کړل، چې ورسره د امریکا او ایتلافیانو جنگي جازونه او نور وسله کې هم رسته روانه ده. د خالی په ورځ ګمان کېده چې زر جګړه سرته ورسي، چرته چې د داعش وسلوال ځنمرګي حملې هم شروع کړې دي، د کومې له سببه چې په عملیاتو کې پرمختګ ډېر په قلاره کېږي. که یو خوا داعش ځوابي ډزې کوي، نو بلخوا ځمکني بمونه یې هم ائتلافي عسکرو ته خوار کړي دي. د جمهوري عسکرو څخه زرایي وایي چې داعش د ځمکې لاندې هم خپل عسکر پټ ساتلي، کوم چې د دوی اندېښنې سیوا کړي او کومه شمېره 300 جنګیالو دوی چې یاده کړې وه، نو اصل د هغې نه هم زیات معلومیږي. دا هم فکر کیږي چې په ځمکه کې سورنګونه تر 2 میلو پورې اوږده هم کېدای شي. شام کې د بشري حقونو څارنه کوونکې ډلې چې په برتانیا کې اساس لري وایي چې د داعش وسلوالو راویستلو لپاره د ائتلافي عسکرو لخوا د فاسفورس استعمال هم شک کیږي چې کارول شوی وي. سپین فاسفورس د دښمن ځای معلومولو او خپل عسکر د لوګي په شکل کې پټولو لپاره کارول کیږي، خو چرته چې عام خلک موجود وي نو د دې کارول په نړیوال قانون کې غیر قانوني دي. په امریکا باندې تور وو چې ګنې کال 2018 کې یې سپین فاسفورس په رقه ښار کې د داعش پر ضد کارولي وو، خو تر اوسه نه امریکا د دغې خبر تایید کړی او نه یې رد کړی دي. خو د امریکا ائتلافیانو په بغوز سیمه کې د فاسفورس کارولو خبرونه رد کړي دي. د ائتلاف وایان وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د سپین فاسفورس د کارولو مشوره دروغ ده.
وایس اف امریکا دی واداب او وستاسته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د هندوستان د جنگي هواباز هندوستان ته د واپس کولو باوجود د پاکستان او د هندوستان ترمن د حالات خندي، او په قول د پاکستان په کشمیر کې په لائن اف کنټرول د هندوستان د ګولباري له سبب یو شمیر عام وګړي وجلې شوې دي. عالمی اخبارونو نن هم د پاکستان او د هندوستان ترمن د پروانه تربګنې لیکونه خواره کړې دي. د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر او نن سبا واشنگتن کې هوټسن اداره کې د ویډیو د وست ایشیا د ډایریکټر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان د هندوستان هواباز خوشی کړي دي، خو د امن د پاره ورل نور ډیر سکول پکار دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د امن د پاره د روغنیتې د سرګندونې په خاطر د هندوستان هواباز خوشی کړي دي، خو خیال نکېږي چې په دې ود دوه اټمی ګوانډیانو ترمنځ د دشمنی ختم شي. بین الاقوامی رائے عامه په دې متفق ده چې په صحیح مانو کې د تربګنۍ ختمولو لپاره پاکستان باندې لازمه ده چې د ترهګر ګوندونو د مرستې نه لاس واخلي، ځکه چې هم دې سیس په 13 کالو کې پاکستان او هندوستان سو سوزله د جنگ په غاړه ودرولې دي. حسین حقانی لکی چې په کال 1999 کې چې د کارګل د جنگ کملوبه شروع شوی و، دا د کال 2001 په دسمبر کې د هندستان په پارلیمان د شوی حمله په شکل کې بیا تکرار کړی شو. ورپسې هم دا لوبه په کال 2008 کې ممبئی کې د ترهګر حملو تر څنګه جاری وساتلې شو. هندستان په کال 2018 کې د دې ټول صورتحال د بدلولو په نیت د کشمیر په سرحدي سیمه کې د ترهګرو په کیمپونو د سرجیکل سټرایک په نوم هوایي حمله وکړي، خو پاکستان د حالاتو نه خرابولو بیانونه جاری کړل چې د هندستان له اړخه حمله اړو شوې نه ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان او هندستان ترمنځ موجوده تاوتریخوالی دواړو ملکونو کې د خلکو جذبات ډیر زیات راپارولی دي. د هندستان په مختلفو ټلویزیون چینلونو ښکاره کیدونکي سیاستدانان او انکر پرسنز په اس کومي چغې وهي چې پاکستان له دې د ترهګرو د مرستې په سر عبرتناکه سزا ورکړی شي، خو بل طرف ته پاکستان کې خلک د هندستان د هوایي جهاز پر راغورځولو او د هواباز په ژوندي نیوو ډیر خوشحاله او جذباتیان شوي دي. حسین حقانی خپل مضمون کې نور لیکي، د پاکستان حکومت خو د ترهګرو د مرستې د تورونو نه چوټ انکاری دی، خو ترهګر ګوندونو سره د پاکستان مرسته ملګرتیا د پټېدو نه ده. پاکستان کې موجود جنگیالي ګوندونه د حکومت له طرفه د بندیز لګېدو باوجود د هندستان دننه د حملو ذمواره قبلی. واشنگتن پوسټ لیکي چې په ځینو پاکستانیانو به دا خبره ډیره ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې په کشمیر کې جنگیالو او ترهګرو سره د پاکستان د تیرو دیرشو کالو مرسته په اوبو لاهو شوې ده. پاکستان چې د کشمیر د کمو مسلمانانو د مرستې ملګرتیا دعوی کوي، د پاکستان د همدې مرستې د لاسه د کشمیر دغه مسلمانان په عذاب کې پراته دي. مضمون زیاتی چې په موجوده کړکیچن صورتحال کې دنیا کې د پاکستان پاتې یو څو دوست ملکونه هم د کشمیر د یوې کشالی په توګه دنیا ته پیش کولو کې پاتې راغلي دي. چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د پاکستان د موجوده مالی دلدل نه د وستو لپاره د درنو قرضو او سرمایه‌کارۍ لوزونه کړي دي، خو دې ملکونو هم د پاکستان په سفارتکو کې د ملګرتیا کولو په ځای د شر د ختمولو غږونه کړي دي. خاغلی حسین حقانی واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی، حقیقت دا دی چې عالمی مشران ښکاری داسې لکه چې خپل رویه بدله کړې ده، او د پاکستان او هندستان په موجوده اړیګړی ډیره خوښه نه ده ګرولې. د مثال په توګه د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته کلکه وینا کړې ده چې په خپله خاوره د پرتو ترهګرو او د جنگیالو خلاف مطلبي اقدامات وکړي. د فرانس او جرمني حکومتونو هم پاکستان باندې د پردې اچولو په ځای پاکستان ته د ترهګرو او د جنگیالو د نوغي وستو مشورې ورکړې دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا دی واساره نه خبرونه هم دا محل پایته رسیدي. تاسو مر سره ملګری اوسئ، په دې صفو بوستا صد مشال رادیو خبرونه وړاندې کیږي، او د پاکستان په وخت د مازیګر 5 بجو او افغانستان په وخت 5 بجو څخه به یو عربیا تاسو ته دی وا خبرونه هم په دې صفو اوري. د دې خبرونه وړاندې کوم کی زا کلثوم کاکړ ومه، او پروډوسر و ماوش جلیل. تاسو څخه اجازه اخلو، شو ورځ درته غواړو.